مصطفی صدیقی دوستانو دا یو ساعت
خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې د کابل د پرونی حمله په اړه ریپورټونه او مطالب اوریدل سي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړه چې له طالبانو بعد د کابل د پرونی حمله غچ اخلي. ولسمشر غنی وویل چې طالبان په وژنو او ځانوژونکو بریدونو سره نشي کولای چې د افغانستان خلک وویشي او د افغانستان سیستم یا نظام ته جدي ګواښ پېښ کړي. دا هم اوري چې د چارو کارپوهان وایي چې تر څو پورې پاکستان ونه غواړي د افغانستان ناامني او بې ثباتي به ونه درېږي. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم څرګندونې کړي او وایي چې هغه کسان تیر ودی چې ګمان کوي د بې ګناه افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس اراده کمزوره کړي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې دغه راز د ازادي راډیو د همکارانو او اوریدونکو پیغامونه هم خبرو چې پرون د ازادي راډیو د کابل د پرونی حمله په باب باندې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. واشنگتن وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس خبري اژانس ته پرون سه شنبه ویلي چې دوی د افغانستان او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو او اقلیتونو د حق د خوندیتوب ته ځانګړې اشاره کړې ده. د ناټو او روسیې ګډه شورا به نن چهارشنبه په بروکسل کې جوړه شي. د افغانستان پر امنیتي وضعیت به دغه شورا خبرې وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د ناټو او روسیې د ګډې شورا لومړۍ غونډه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو او روسیې استازي پکې ګډون کوي. ناټو دا خبر تایید کړی دی. په دې تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګوروشیرکریک پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پر امنیت د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک د موافقې پر عملي کېدو او د ناټو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې وشي. د دې تړون عمومي منشي ینس ستولنبرګ ویلي چې دا غونډه له روسیې سره د اړیکو د نورمالتیا معنا نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی خونړۍ حمله د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تهدید ثابت کړی دی. د بشري حقونو د څارنې دا سازمان وایي چې د دې حملې زیات قربانیان ملکي خلک وو او حتی ماشومان پکې هم زخمیان شوي دي. هیومن رایټس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د خلکو په منځ کې له داسې وسلو یا چاودیدونکو موادو کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کیږي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ تفکیک نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په نښتو کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د هیومن رایټس واچ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملکي افغانانو د طالبانو د جګړې تر بار لاندې دي. او د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې اساس پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر هم وځنډول شو. خاغلی فیصل څرګند کړ چې سبا پنځشنبه به د حمله په اړه د سیړلو پیل اعلان شي. ټاکل شوې چې عبدالله عبدالله د می د میاشتې په دویمه او دریمه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. دا هم بهرنی خبرونه. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې وکړې. تر دې غونډې مخکې چې د بندو دروازو شاته وه، کیری او ظریف په لاس روغبړ او د ورغلو خبریالانو هرکلی وکړ، خو یو هم د خپلو خبرو پر اجنډا څرګندونې ونه کړې. د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره ګوري چې په تهران کې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي شکایت کړی چې واشنگتن په اټومي موافقې کې خپلې ژمنې نه ترسره کوي. واشنگټن ټینګار کوي چې خپل برخه یې کار کړی او له ایران سره د قانوني تجارت د اصولو پر اسانۍ یا لرې کولو غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې پر امریکا به فشار راولي څو پر هغو غیر امریکایي بانکونو بندیز لري کړي چې له ایران سره آزاد تجارت غواړي. ظریف وویل چې دا به د ایرانیانو ته د اټومي موافقې له څرنګوالي ډاډ ورکړي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشار الاسد د رژیم په بمبارۍ کې ملکي کسان وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې په بمبارۍ کې د سوریې په شمال ختیځ ادلیب ښار کې شوي چې څلور څلوېښت تنه پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د دوی په وینا په دې برخه کې درې ماشومان هم وژل شوي دي. په سوریه کې د اوربند له موافقې راهیسې چې په فبروري کې وشوه دا تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د سوریې ادلیب ښار تر یوې اندازې د اپوزیسیون ډلو او د القاعده شبکې د ملګرو ډلې جبهې نصرت تر کنټرول لاندې دی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن چهارشنبه سعودي عربستان ته ورسیږي. ولسمشر اوباما به په دې شپږ ورځني سفر کې بریتانیا او جرمني ته هم ځي، خو په ریاض کې به د خلیج د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره وګوري. رپورټونه وایي چې اوباما به وروسته د بریتانیا له صدراعظم او ملکې دویم الیزابت سره وګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر به د سفر په پای کې جرمني ته ولاړ شي او له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر لیدو وروسته به د جرمني په هانرور ښار کې د صنعتي ټکنالوژۍ او نندارتون هم پرانیزي. او روسي خبر هغه ده چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولنبرګ وایي چې دا تړون نو مسکو به د روسیې د هغه جټ الوتکو د نامسون حرکت په اړه خبرې وکړي چې په بالتیک سمندرګي کې د امریکا یو کشفي بیړۍ ته نږدې پرواز کړی و. دونالد کوک د کشف او د ادارې شویو مزایلو د شنډولو توان د امریکا پوځي بیړۍ یو ایس اس لري. د ناټو او روسي شورا په غونډه کې به چې نن چهارشنبه په برکسل کې پیلېږي پر هغو دواړو مواردو خبرې وشي چې د روسي جنګي الوتکو د امریکا د بیړۍ ته نږدې پوځي مارو ترسره کړي. واشنگټن ویلي چې په نړیوالو اوبو کې د دوی بیړۍ ته نږدې د روسي د الوتکو دا کار خودسرانه او له دښمنۍ ډک و. د خبرونو پای
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو به د کابل د پرونی خونړۍ حملې غچ اخلي.
پیګې چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنان، پیګې چې د چا د لاسته آلایي یو واره
د پوځي چارو کارپوهانو تر څو چې پاکستان نو والی په افغانستان کې به تاوتریخوالی دغه شان دوام ولري.
تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د کابل د پرونی حملې وروسته پاکستان ته خپل سفر چې د سه شنبه د راتلونکو څو ورځو لپاره ټاکل شوی وځنډو. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سحر لونه د مخام تر او بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حمله غچ واخلي. خاغلی غنی پرون په کابل کې تر خونړۍ حمله وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نشي سره ویشلای. له بل پلوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پاکستان ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې خاغلی عبدالله د روان میلادي کال په مئی میاشت کې په لومړیو کې پاکستان ته لاړ شي. د دې دواړو مسئلو نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حملې د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
و خاینانو پیګی چې څومره موثر سیوی دي، څومره ما د دې قهرمان اردو باندې وزلی دي، موږ د وایسلو اراده نه درو. تاسو مچ پیګی چې د چا د پاره کار کوی؟ د افغانستان د دښمنانو. پیګی چې د چا د لاس علی یو وارې سر په ګریوان نیسه. فکر وکړه، عقل باندې اوسه.
د رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په 14 کې لښتلژه دیش تنه ووژل او تر 340 تنو زیات زخمیان شول. دا پېښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که به ناحق ضایع نشه منتقام شي. تاسو خیال کوئ چې ملت تقسیموي؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حمله وروسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
به همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېمه وسي وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي موږ باید بشپړ لوخ نتایجو ته منتظر شو.
ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو 30 ساعتونو کې په کابل کې د 14 پړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله ویلي و چې وسلوالو د حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو لامل کړی ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
د فرشتي جرال ځای په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له طالبانو بعد د پرونی حمله غچ اخلي او نوموړي ویل چې طالبان نشي کولای په وژنو او دغه شان بریدونو سره د افغانستان خلک له یو بل جلا کړي. د افغانستان حکومت چارواکي وایي چې په کابل کې د بیروني حمله په اړه څېړنه پیل کړې او لومړنۍ پایلې څرګندوي چې دا حمله له بهره پلان شوې وه. د افغانستان حکومت چارواکو په دې اړه د کوم ځانګړي هواد له یادولو ډډه کړې خو وایي چې وروستۍ پایلې ښایي تر سبا پنجشنبې څرګند شي. په کابل کې په پرونۍ حمله کې د وژل شوو او ټپیانو د شمېر په اړه هم ضد نقیز رپورټونه خپرېږي خو د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې ډېرې قربانیانې ملکی خلک دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عوامل څه دي او حکومت دې د ښه کولو لپاره څه کولی شي؟ فرشتي جلال زئی دا پوښتنه د امریکا د ملي دفاع پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څخه کړې ده. ښاغلی جلالي په ځواب کې وایي
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پیښې په افغانستان کې کېږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی. تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده. نو ځکه افغانستان باید خپله چاره په بل شکل خپله چاره یې دا ده چې خپل قوتونه تقویه کړي او په یووالي سره د دغو خطراتو مقابل کې ودرېږي. که چېرته په افغانستان کې دغه خړی روان وي، د حکومت په منځ کې درزونه موجود وي او په عین زمان کې د دې اختلافونو په نتیجه کې په افغانستان کې شکونه پیدا شي، د دولت د موثر په برخه کې دا د افغانستان په ګټه نه ده، دښمن په ګټه ده. اما که افغانستان وکولای شي چې دغه یووالی رامنځته کړي هم په حکومت کې هم د خلکو منځ کې، دا په خپله خلک سره راټولوي، خلکو ته اعتماد وکړي، په هغه صورت دښمنانو محاسبین بدلېږي. ځکه نو تر دا چې پاکستان به کومک وکړي دا د افغانستان خلک په چکی خبرو په تمه کې.
آی تاسو د پاکستان پر ضد د افغانستان د پوځي اقدام وړاندیز کوي؟
زه دا خبره داسې کوم چې په افغانستان کې د افغانستان قواوې چې دي دا دفاعي قواوې دي، دغه امکانات هیڅ په نورو ځای کې تهاجمي امکان حملي وکړي، اما دا امکان لري چې د هغو حملو په مقابل کې ودرېږي او پرې نږدي چې د افغانستان دولت کمزورې شي یا د افغانستان خلکو سره. دا امکانات لري، نو ځکه دفاعي حالت لري افغانستان. نام
یعنی تاسو خو فکر نه کوئ چې دغه درې څلور خبرې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا خو یو د وژدې مودې خبره ده؟ تاسو څه فکر کوئ چې لند حالې څه دی؟
خبره دا ده په اوسنۍ وضعیت کې کلیوي خو جنجالونه دي، چیلنجونه دي، لبلې خو ډېر فرصتونه هم شته. دغه اوس چې ګوري په افغانستان کې د خارجي قواو له وتلو وروسته د افغانستان په تیرو 40 کلو کې دا امکانات پیدا کړل، دغه داسې پوځ امنیتي قواوې پیدا کړل چې د تیر کال کې قرباني ورکړلې او طالبان دې ته پرې نه خوځل چې لوی کامیابی ترلاسه کړي. دا لوی قوت دی، دا په خپل یو فرصت دی. په عین زمان کې د نور هیوادونو په سیمه کې چې هغه هم د افغانستان له صوبا سره رقمن دي، له دغو فرصتونو باید استفاده وشي او دا فرصتونه هر وخت استفاده کېدلی شي په دولت کې، په خلکو کې یووالی راشي.
د امنیت وضعیت خراب دی، خلک په تشویش کې دي. که تاسو د وزیر داخله وای د افغانستان، تاسو به څه داسې عمل کړی وای چې چای د وضعیت د بهتري لپاره مرسته کړی وای؟
دا تنها د وزیر کار نه دی، د وزارت داخله کار نه دی، ټول حکومت کار دی. متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې وزارتونه په مختلفو لارو روان او داسې یو میکانیزم نشته چې ټول وزارتونه د خپل ټول امکاناتونه د یو ملي هدف لپاره کار وکړي. ټول په مختلفو لارو روان دي. تر ټولو لوی چیلنج فعلا دا دی چې په حکومت کې یووالی راشي. یووالی په دې معنا نه چې یعنې د حکومت یو شی ظاهر خو یو دی، مګر د خپل تلاشونه، فعالیتونه، پلانونه، ایدیالونه او فعالیت یو شی سره، دغه شی فعلا نشته. فکر کوم چې تر ټولو مهم خبره هم دا ده.
ډاکټر صاحب، د افغانستان د سولې بهیر کله شروع شي او کله بیرته وځنډول شي؟ دا د سولې هڅې په کومه خوا روانې دي ستاسو په نظر؟
سوله نه بهرنیان راوستای شي، نه چین راوستای شي، نه امریکا راوستای شي. خبره په دې کې ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ راوت باید سم شي او پاکستان د نایلاب شوي جګړې نه لاس واخلي. دوهمه ادارې پاکستان طالبانو ترمنځ، طالبان د پاکستان کې پراته دي، پاکستان مرسته اخلي، پاکستان له امکاناتو استفاده کوي، پاکستان له طالبانو سره به خپله خبره فیصله کړي. آیا غواړي تر اخره پورې دې شي حمایه کړي او په افغانستان کې بې‌ثباتي راولي، او که غواړي چې واقعا دوی مجبور شي د دې له خاورې د جنګ لپاره استفاده ونه کړي؟ او دوهمه، پاکستان او طالبان مسله سره معلومه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي او چې وایي چې تر څو پرې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې تاوتریخوالی نشي بندېدلی. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه کسان تیروتي چې ګمان کوي د بیګنا افغانانو په وژلو به د سولې لپاره د افغانانو اراده کمزوره کړي. صلاح الدین رباني پرون پرته له دې چې د یو هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي. له بل پلوه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات پر اصولو کې عمده رول لوبولی شي. نور جزئیات د فرشې جرارزه په رپورټ کې اورو.
صلاح الدین ربانی په کابل کې تر پرونی خونړۍ حملې ورسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره هڅې باید کمزوري ونه ګڼل سي. صلاح الدین ربانی وویل یوه خبره باید واضح وي چې زموږ د سولې پیغام زموږ د کمزورتیا پیغام نه دی. د افغانستان خلک له خپل حق دفاع ته تیار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د ملکي وګړو قتل او خونړۍ حملې د سولې ټینګولو لپاره د حکومت هڅې نشي کمزوري کولای. ښاغلی رباني ټینګار وکړ چې له ګاونډیانو سره د متقابل احترام پر اساس د شو اړیکو ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي، خو پر پاکستان یې ژغ وکړ چې د سولې د ټینګښت له بهیر سره صادقانه مرسته وکړي. موږ خپلو ګاونډیانو ته په صراحت وایو چې نیابتي ځواکونه د هیچا خپل نه دي. نن په افغانستان کې دي، سبا یا بله ورځ به په بل هیواد کې وي، نو باید دوی وپوهیږي چې له سولې سره همکاري په سیمه کې له امنیت سره د مرستې یوازنۍ لاره ده. صلاح الدین رباني په داسې حال کې پر پاکستان د صادقانه همکارۍ غږ کوي چې ټاکل سوی و د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو پنځمه په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره روانو هڅو مایوسونکي څیره خپله کړې ده. د په وینا د پاکستان لوري د نایلان شوی جنگ تر پای ته رسیدو دغه بهیر پایلې نشي درلودلی. دا چې د سولې لپاره څلور اړخیزو غونډو پایلې نه درلودې دلیل یې دا دی چې د افغانستان د مسئلې حل او او په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او طالبانو پر اړیکو ارتباط لري. افغانستان د پاکستان لوري له نا اعلان شوی جنگ سره مخامخ دی. څو چې پاکستان دا پریکړه ونه کړي چې له جګړې لاس اخلي، دا ستونزه به جاري وي. ښاغلي جلالي څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیاسي هڅو د دوام ترڅنګ باید د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پراخ او پوځي قابلیت یې باید لوړ شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو ګډون درلود. دا نه ده څرګنده چې په کابل کې پرونی حمله به چې ګڼ شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شول، د سولې لپاره پر روانو هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان اجرائی رئیس پاکستان ته خپل سفر په کابل کې د سه شنبه د ورځې له 14 وروسته وسندولې. دا برید له پاکستان سره څه ارتباط لري؟ احمد شیبر د اجرائی رئیس له مرستیال وایان جاوید فیصل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د کابل د سه شنبه د ورځې د برید په اړه مو څه شواهد ترلاسه کړي دي. جاوید فیصل په جواب کې ویل،
موږ د کابل د پیښې څخه وروسته لومړني شواهد او مدارک ترلاسه کړي دي. کشکور غانو دا شواهد ټول کړي دي. تر اوسه پورې لا هم دغو شواهدو په اړه باندې معلومات نشو ورکولای، اما تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به لومړنیو پلټنو تر تکمیل وروسته په دې اړه نور وضاحت هم موجود ولري. د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرائیه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهمه او درېمه وسي وځنډول شي.
فیصل صاحب، د اجرائیه رئیس شغلی عبدالله سفر چې ځنډیدلی دی، دا خو په دې دلالت کوي چې افغانستان داسې شواهد موندلي دي چې په دې چاودنه کې پاکستان لاس لري.
شواهد مو ترلاسه کړي دي. په دغو شواهدو کې په اولنۍ بحث دا دی چې دغه حمله د افغانستان په داخل کې پلان او ترتیب شوی نه و، اما په ټوله کې دا چې کوم هیواد په دې کې مستقیم لاس لري، کوم هیواد یا ډلې اشخاص او افراد په دې کې غیر مستقیم لاس لري، دا به تر بشپړ پلټنو وروسته څرګندېږي. اما د وطن د اوسنۍ شواهدو پر اساس باندې دا تصمیم نیول شوی دی چې پاکستان ته راتلونکی سفر
بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم. د دې لپاره چې د پاکستان سفر ځنډیدلی دی، نو تاسو په ښکاره دا خبره کوي او په پاکستان باندې تور لګوي چې په پاکستان کې دا حمله پلان شوی؟
ما مخکې اشاره وکړه، زه بیا هم خپل جواب تکراروم چې موږ شواهد ترلاسه کړي دي. دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. اما د دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک، کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم شکیلې وي، موږ باید بشپړ نتایجو ته منتظر شو. اما د وطن تصمیم دی چې دغه سفر باید وځنډول شي.
په داسې شرایطو کې چې تاسو بشپړ تحقیقات نه دي کړي او ابتدایي معلومات مو هم له رسنیو سره نه دي شریک کړي، څرنګه مو تصمیم نیولی دی چې ګوته د انتقاد پاکستان ته ونیسي او د اجرائی رئیس سفر لغوه کړي؟
یو مسله چې ډېره واضح ده، هغه دا ده چې د افغانستان د خلکو او خاورې دشمنان، وسلوال طالبان، نورې تروریستي ډلې، د هغوی پټنځایونه، د هغوی روزنځایونه هغه په پاکستان کې دي. دوی همیشه له هماغه ځای څخه افغانستان کې حملې کړي دي. دا مسله وضاحت لري په تیر کې هم او اوس هم شته. د دې لپاره چې موږ ښه ډاډه شو، منتظر کیږو ټول شواهدو ته، ولې اوسني شواهد چې موږ ولاړ کړي د هغو پر اساس دغه تصمیم ونیول شي دا سفر باید وځنډول شي.
پاکستان ته د اجرائی رئیس عبدالله د سفر د ځنډیدو په اړه مو د اجرائی ریاست د مرستیال وین جاوید فیصل څرګندونه واورېدې. دا نړۍ مطبوعاتو هم د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اجمل ان مطبوعاتو ته کتنه لري.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل ښار کې د وروستي ډلې هیز برید په اړه ویلي، وروسته راغی چې تېره اونۍ طالبانو په افغانستان کې د خپلو نوو عملیاتو اعلان وکړ. کابل کې امنیتي ځواکونو ته داسې رپورټونه رسېدلي وو چې د ښار ته ځان وښونکي ننوتي او د بریدونو پلان لري. ورسپانه وی له همدې کبله افغان امنیتي ځواکونه د خبرداري په حال کې و. نیویارک ټایمز رسپانې ته د صدیق الله په نوم یو 25 کلن ټپي دکاندار ویلي په لسګونو کسان یې ولیدل چې له چاودنې وروسته پر سړک پراته وو، ځینو چغې وهلې، ځینې چوپ وو او ځینو وروسته یې ساګانې اخیستې. نوموړي ویلي چاودنې پر سړک لسګونه موټر له منځه وړي چې موټر چلوونکي او سپرلۍ یا وژل شوي او یا ټپي شوي دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د کابل پر وروستي برید د رپورټ لیکوال وایي سره له دې چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې افغان ځواکونه له ځان سره جګړې ته راښکلي، په ښاري سیمو کې دا ډول ډله ییز بریدونه لا هم د دوی د وسلوالو فعالیتونو مهمه برخه ده. ورځپاڼه وایي د دا ډول بریدونو بڼه ډېر کله یو بل ته ورته وي. لومړی د هغه ودانۍ مخې ته چې د وسلوالو د برید هدف وي موټري بمي چاودنه ګډوډي جوړوي، وروسته په وسلو او ځانوژونکو واسکټونو سنبال وسلوال تر هغې جګړې ته دوام ورکوي چې پولیس او د چټک غبرګون د قطعي سرتیري بریدګر ووژني او سیمه له وسلوالو پاکه کړي. ورځپاڼه وایي په ښاري سیمو کې دا بریدونه طالبانو ته هغه څه ورکوي چې د لرې پرتو سیمو د جګړو په ډګرونو کې لویې بریاوې نشي ورکولی. هغه په خبري سرلیکونو کې یادیدل او د ورځني ژوند ګډول دي چې پر حکومت فشار زیاتولی شي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم په همدې اړه یو رپورټ خپور کړی او په یوه برخه کې د عبیدالله ترخیل په نوم د کابل د پولیسو د یو قمندان له خولې چې د برید پر مهال په سیمه کې موجود وایي دا تر ټولو درنه چاودنه وه چې ما په خپل ټول ژوند کې اورېدلې. ترخیل دې ورځپاڼې ته ویلي لومړنۍ چاودنې وروسته یې تر شلو دقیقو پورې نه څلیدلی شول او نه اورېدلی. د نوموړي په وینا ټوله سیمه په ګردونو او تورو لوګیو پټه وه. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي دې موټری بمي چاودنې لسګونه ملکي ودانۍ، اپارتمانونه، د خلکو کورونه او دوکانونه او حکومتي ودانۍ زیانمنې کړې. ورځپاڼه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد هغه اعلامې ته اشاره کوي چې دا بریدې د خپلې ډلې د وسلوالو کار بللی.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د بلخ دولتي چارواکو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په ګډه سره د یوې غونډې په ترڅ کې د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور یاد غونډې ته په خبرو کې ویل چې طالب وسلوال په هیڅ دلیل نه غواړي چې له افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږي. د نوموړي یو شمېر هیوادونه تورن کړل چې په افغانستان کې حضور لري خو د طالبانو او جګړې ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ دولتي چارواکو، سلګونو تنو د دین عالمانو او مدني فعالانو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې د طالب وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې په اړه ملاتړ څرګند کړ. یادې غونډې ته د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خبرې وکړې او په هیواد کې د بهرانیانو حضور د هغوی د ګټو او منفعتونو د ترلاسه کولو پر اساس وباله. نور وویل چې بهرانیان په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو او ترلاسه کولو په خاطر چنګیږي. دی وایي لږ هیوادونه هم نه دي چې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې حضور لري او جنگ ته دوام ورکوي. دوی له افغانستان څخه د خپلو د ستراتیژیو د عمق په توګه کار اخلي. کنن ګټه د اروپا ده خو جنگ یې په افغانستان کې پرمخ بیول کیږي. نور وایل چې د منسجم ارادې نشتون، د سیاسي پوهنې موجودیت او د قدرت پر سر د رهبرانو اختلاف او ورسره د هغوی له لوري قومي او سمتي مسایلو ته لمن وهل هغه څه دي چې یادې غوښتنې به د افغانستان په خیر تمام نشي. ښاغلی نور زیاته کړه چې افغان حکومت باید د طالب وسلوالو په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي او نور د دولت مخالف وسلوالو د مکر فریب ونه خوري. د بلخ والي د آسیا د زړه هیوادونو کانفرانس، څلور اړخیزې غونډې او پاکستان ته د افغاني چارواکو سفرونه د سولې د راوستلو په برخه کې بې پایلې هڅې په ګوته کړې. هغه زیاته کړه چې طالب وسلوال د خپلو جنګي امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په خاطر د ژمي په موسم کې افغان دولت ته د سولې د خبرو د ترسره کولو وړاندیز ورکوي او په اوړي موسم کې بیا خپل نوي عملیات اعلانوي چې دا د هغوی د دوه مخي سیاست ښکارندویانه کوي او ښایي چې دوی په هیڅ قیمت سولې ته حاضر
نشي.
صداقت نشته او یو فرصت طلبي وه تر څو وخت ترلاسه کړي او ځان اکمال او تجهیز کړي. دوی به خپلو حملو ته شدت بخښي او جنگ به ترسره کړي. نور طالبان هغه ډله بولي چې نه مذهبي مقدساتو ته باورمندي لري او نه هم د ملکي خلکو په وړاندې د ډله ییزو وژنو څخه لاس په سر کیږي. هغه وویل چې طالبان د غرب او خاصتاً د یهودیانو په ملاتړ تجهیزات ورته مساعد کیږي او د جګړې په بدل کې پیسې ترلاسه کوي. تر دمه طالب وسلوالو او یا هم د افغان حکومت کومې مخالفې وسلوالې ډلې د یادې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفتیحي پروګرامونه واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوې وه. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې سبا یعنی پنجشنبه به د کابل د وروستۍ حملې په باب د څېړنو نتایج اعلان کړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په کابل کې پرونی خونړۍ حملې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره د طالبانو د تعهد تشتوالی ثابت کړ. سپینی ماڼۍ په افغانستان کې وروستۍ حمله غندلې ده. د سپینی ماڼۍ وایي جان کربی ویل دا خونړۍ پیښه د افغانانو پر وړاندې د طالبانو او نورو افراطي ډلو زور او ظلم څرګندوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سعودي عربستان د زی او د غلطه په ریاض کې د خلیج د هیوادونو د مشرانو په هونډه کې هم ګډون وکړي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کری او جواد ظریف په نیویارک کې خبرې کړې دي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د بشر اسد رژیم په بمبارۍ کې چې په ادلب ښار کې شوې 44 کسان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په اف ام سل 0.5 څپې بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په صفا ډول اورئ.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امدې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو لري د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د ستونزې په واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د ستونزې ته د واري لار ولټو.
نوم مې قاری عبدالهادي برزاده د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 25 د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړی وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کړې زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړه. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی کنه همدلته په ریاست کې پراته دی. کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه ګوناګون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه موږ نشه کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکل حل کړو. د وزارت له طرفه موږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلي نه دي اخیستي او کار ته نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش و چې زه غواړم یو وار تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړئ. چې هغه لترف منګه جواب پاورو چې منګه خوشاله کیږو منګه خو د شورې په وخت منګه مالول شوی یو ملکی مالول یو منګه او تقریبا ډیر کال کې چې منګه مالول یو خو زه په دواله سره تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو سمر نویم کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښو تر اوسه پورې په جنجال کې ښایم منګه
خاری صاحب ولی لدی مخکی مو پدی اڑا اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی
مخکی خو بس اسې مصرفیتونه ما داسې ویلې وای حالت او مدرسې کوم بس مصرفم وړوم بس نو پېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکړي ماته ماشونه بدر کړي داسې خدمتونه کړي زمزه خو خبره نه و مخکی کله چې ما خبر شو سمدستی ما اقدام وکړ دا غورکې ما جوړ کړ یو کال مخ ریاست ته ورکه ریاست اوس اقدام نه کوي وای زه مشکلات لرم وای زما ریاست دې په سرپرستی باندې اداره کیږي د سرپرست له طرفه اداره کیږي وای زه نشم کولای هر مشکل چې د وزارت له طرفه دی وای تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ دا مې مشکل دی یو کال کیږي چې زه زما ورزم تخار ته بیرته شکمش تر ازم بیا تخار ته زما هڅه بې ځوابه پاتې کیږم نه هېره کول تر ازم
ستاسو غوښتنه وستره
زما خواهش ده چې ما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکړي چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس دا همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته زنګ وها یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکم بس اسې خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه خغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
علمو شاف څه مخ مراجعه نکړه به همې ولادت
په دې نوم او ولادت روسو پر مشته څوک نه دی راغلی دا به په خپله مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحيت مشترک کړی دی د تای مراحل سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي په تر هغه وروسته مش دوه فرمونه ورکوي چې دا فرمونه د مسؤل اورګانونو لخوا تصدیق شي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي د دې هم د اوس راسي ستونزه نسته مش به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر وی ونی پورې اسناد ورته تسلیمو
کامل بشه غفای بیروت او تنظیم کړه بشه بعد یو هفته بش تسلیم کړي خلاص
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړ باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ودی دی ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل ک تاسو هم سوند لره یو غړی چې د واری لار ورته ولټول شي نو لازدای رادیو سره اړي کوونی سید اړي کشمیره مودا 09923 تاسو کولای شي یواز د یک شمبي پورزو لمک سره اړي کوونی سي او خپل ستونزې را سره شریک کړي تربلې مو پلوې او بخون کی خدای سپارم خونه ولرای
د انصاف پلټکه پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
لورپا تر امریکا
لاسیا
تر آسٹریلیا
ازادي
راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او خوشحالي پیله دادی. ستاسو د خوښ پروګرام د خبرونی وخت را ورسید. نو خدای دې وکړي چې په روغ بدن او آرام خاطر سره دغه پروګرام ته چې په هغه کې ستاسو ګرانو دوستانو ټلیفوني پیغامونه خبرو تر پای غوښبنيسي. درنو اوریدونکو، موږ تل هڅه کوو تر څو ستاسو هغه ستونزې، ګیلې، پوښتنې او وړاندیزونه چې د بیلابیلو موسسو او ارګانونو په وړاندې لري د ازادي راډیو د څپو د لارې د مسؤلو چارواکو غوښنو ته ورسو، او همداراز کوشش کوو چې د امکان تر حده د ځینو مسؤلینو سره مستقیم اړیکې ونیسو او ستاسو د مشکلاتو په هکله د هغوی د نظر او د حل د لارې پوښتنه وکړو. او که چیرې موږ په خپله وکولی سو ستاسو د پوښتنو ځواب درته پیدا کړو، نو دغه کار هرومرو ترسره کوو. نو دا دی د دې ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشن چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. دا هم ستاسو را رسیدلی ټلیفوني پیغامونه.
آزادی رادیو محترم او کارکونکو او اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه عبدالامیر د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما پیشنهاد دا دی چې د ننګرهار ولایت د پولیسو په شاره کې چې په یو جیره ځمکه بلاغا شي د یو غ شریکوالو په 25 زره کلدارو په بدل باندې لس ناغسې ده، او بیا یې 15 ځمکه یو سه منصب ته په 1 زره افغانۍ باندې خرڅه کړې ده، او اووه کاله وشو، اته کاله وشو چې موږ پیسې ورکړي، خلکو د ښځو ګاڼې خرڅې کړې، پټۍ رو کړي دي، او په ډېر تعصب سره چې د کورنۍ چارو وزارت چې موږ د هغې لاسونه وختي یو او زمونږ غم نه خوري، او هیڅوک د دې شهر غم نه کوي چې دې خلکو ته د خپل حق ورکړي، پیسې رانه اخیستې دي، او خوشي خلک پرې پراته دي چې نه جهاد کړی او نه عسکري کړی چې همدا کړی او راغلي پراته دي هغلته. نو هیله کوم زما دا پیشنهاد د افغانستان محترم جمهور رئیس او د کورنۍ چارو وزیر صاحب او بیا د ننګرهار د امنیه قمندان صاحب دا خبره واوري، او د غاصبینو پسې چې ګرځي دغه غاصبین ولې دغه نه لري کې چې خلکو د پیسې تحویل کړي دي، ویزونه یې په لاس لري، او دغه خلکو د خپل د ځمکې نه تسلیموي. نو خدای دې وکړي چې قمندان صاحب او وزیر صاحب او ډاکټر صاحب دا خبرې واوري او د دې خبرو یو غور وکړي. موږ ډېر بې وزلي خلک یو، او ډېر دردېدلي کړېدلي خلک یو په دې وطن کښې، خو متاسفانه چې د دردېدلو کړېدلو خلکو هېڅ قدر قیمت په دې وطن کښې نشته دی. نو هیله کوم چې زما دا پیغام زموږ مقامات او محترمان واوري او په دې هکله باندې یو اجراات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
آزادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. وروره، موږ له پاکستانه دا یو کال کېږي چې را مهاجر له پاکستانه راغلي یو، ور هلته اوبه وړو، دلته اوس موږ ته منځکې نه راکوي، خواړه راکوي، خواړه دلته هم په اوبه وړي. یو کال هم کېږي دلته راغلي، څوک هم وروره غږ نه اوري. بس وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کلیکیم. آزادۍ راډیو کارکونکي اورېدونکي ته نه واپس په سلامونه وړاندې کوم. به د سلامه پیغام پرېږدم. زما پیشنهاد دغه دی، د نوي کال نه پر دخوا آزادۍ راډیو په تهران کښې په یوه صفه نه نیولی کېږي، نه په لنډو صفو، نه په منځنۍ صفو، صفې بدله شوي دي. تاسو لطفاً دلته ډېر اورېدونکي لري، آزادۍ صفو ته د کال نه مخکې، د نوي کال نه د مخه آزادۍ صفو ته یې راوګرځوئ. نه د سندرو پروګرام چې په 12 بجې باندې شروع کېږي موږ یې اروو، نه له سر لخوا، نه بعدې غرمې په 1 بجې د تهران په وخت په دوه بجې باندې نیم ساعت راسي بیا ورکه سي په یو سبا م نه پیدا کیږي نل مزګر لخوا دلته ډېر اوریدونکي لري تاسو لطفاً یو کار وکړئ خال ډېر په انتظار دی ازادۍ راډیو و به طرفه مرجع ده خال ډېر بوار په لري او ښه خبرونه وړاندې کوي ماشاءالله رادیو راځي په هره سپه باندې ازادۍ راډیو د نوي کال نه ورکه سوې ده نور مخنه نسم د خدای په امان
بلې ګران وروره بلال خانه ستاسو خبره سمه ده د ازادۍ راډیو د خبرونو څپې د نوي کال وروسته بدلې سوې دي او موږ دا معلومات تر نوي کال مخکې خپل اوریدونکو ته د ازادۍ راډیو د لارې خپور کړ همدا اوس تاسو کولای شئ د ازادۍ راډیو خبرونه په دوه لنډو څپو کې واوري یو زر دوه سوه شپږ نوي او همدارنګه اول زر شپږ سوه نوي یا پنځه زر نوي کیلو هرتز په شپاړسو او نولسو مترو کې همدارنګه تاسو کولای شئ ازادۍ راډیو د انټرنیټ د لارې هم واوري د انټرنیټ ادرس دا دی www.azadiradio.com او یا azadiradio.org ستاسو د روغتیا او بریالیتوب په هیله
السلام علیکم زه محمد حسن يم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نستاشر په تماس کیم زه د ټولو مشرانو که دولتی دی که طالبان دی در طول و تخهی لکوم چه سول و که او نور در استر اولس نور و نزوره
بله سلام علیکم زه حضی بلا در ایلمان ولایت شخص سر پتماسی هم ما سلامانی در ازادی را در طول و کارکون که اوریدون که تاور رسیدی از ما پیغان در ایسی جمهور صاحب اشربانی صاحب تاور رسیدی دی در ایران در بنجانو پا آره وحی معلومات نتر سر شوی او رسوی محاسنی اولی نکیزی د محکمه خواهره باید به پوښتنه وکړي چې د ټول محکمې باید ژر تر ژره سرته ورسېږي وسلام
بله السلام علیکم زه محمد رفیق د کندهار ولایت څخه خبرې کوم دا د انصاف په لټه چې دا راډیو ده دا پروګرام چې دی ای وای وای زموږ د ټلیفون شماره 0 9 2 4 2 3 دا خو دولس عدته کېږي نو دا خو چې موږ دلته وو دوی راته وایي وایي دا په سیسټم کې نشته نو زه ستاسې هیله کوم د ازادۍ د راډیو د لارې ته دغه شماره موږ ته یا په میسیج کې راواستي یا موږ ته سم ووایي ما په دغه انصاف په لټه کې د مایبینو په ریاست کې زما لږ مشکل دی خو زه حلومه څو کوم چې دا د ټلیفون نمبر ما سره نه جوړیږي شه هیله شه وخت وخت افمان
ګران اورور محمد رفیق د کندهار څخه شاید هغه ټلیفوني شمیره چې ستاسو ورته اړتیا ده یعنی د انصاف په لټه کې د پروګرام نمبر تاسو د ازادي د رادیو څخه سم نه ویوریدلې او یا هم د هغه د لوستلو په وخت کې کوم اشتباه شوی وي خو په هر صورت دغه پروګرام سره د اړیکو نیولو سم شمیره زه تاسو ته ولم لطفاً یاداشت کړی تر ویلاندی وقفه ورسته
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
لطفاً ولیکي 0 2 9 8 0 9 0 2 3 یو ځل بیا تکرارو 0 2 9 8 0 9 0 2 3 خدای دې وکړي چې اوس دا نمره ستاسو په خبره درته جوړه شوی وي ستاسو د کامیابی په هیله
السلام علیکم زه عبد الودود ما د هلمند د ګریش ولسوالۍ سره د ازادي رادیو سره په تماس کې یم زما پیغام دا دی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی صاحب ته چې دا بندیان دي هله کې چې بندیان ته د هیڅ توجه نکوي د ټول افغانستان بندیان دي وسته د نړۍ کې ناس نو زما پیغام دا دی چې بندیان ته دي توجه وکړي وسلام
الو السلام علیکم روزګان د ولایت شهید احساس ولسوالۍ سره تماس د سینې سمورره مو په وطن کې د ځلمنه شروع دي یو مخه د طالبانو کمربند د طالبانو کمربند او د حکومت د کمربند ما به شروع شاول دي ځلمنه شروع دي مو کولای شي شروع مو سره خلل راځي غنمان مورور او بو تر دې وچ کلاک دی او بو او دغه ګرمۍ د لاسوال په تل وچ کلاک ول دا ول دي ځلمنه شروع دي مو ته لاله راځي کرور مور ورور وځه پکا د وځه مور ورور نه لاله راځي دا وس مو څه چمو کوم شي دا چې کدرګي دغه غواړو چې دا کدرګي لار ما چې راکړي چې مرم ماچ په کډ هوځو چې ورور وطن دې تور پاتې شي. دان سلام علیکم.
سلام علیکم. امین دنیا مده کندهار سه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ په جوړې ولسوالۍ کې اوسېږو. نو دغه د خدای په خاطر دغه رقم حالت په کوم هېواد کې راغلی دی؟ دونه قدر وحشت، دونه قدر بې نزاکه چې د انسانانو سره چې کېږي، که طالب دی که حکومت دی، دا خو د دوی تخلیق نه دی، دا خو د خدای تعالی جل جلاله تخلیق دی. دا انسانان د خدای په خاطر دا جګړې پرېږدوي، د خدای په خاطر دا جنګونه پرېږدي. دغه مسؤلیت څوک وایي؟ حکومت ته یې وایي، طالبه کې ته وایي. بیا په هغه ځای کې چې هغه دوی لویشت ځای ته ورشو، لکه مځکه چې هېڅوک نه دی پاته پاتېدونکي، خامخا به ورځي. په هغه ځای کې به کوم جواب خدای تعالی جل جلاله ته وایي؟ یو نه کې به د خپل په ګریوانو کې سر کښته پورته وګورو، خپلو ځانو ته به متوجه سو. السلام علیکم.
مړه سلامونه کېږي د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا پیغام د ننګرهار ولایت دکچین ولسوالۍ نه تاسو ته رسیدم. دلته د ننګرهار ولایت په دکچین ولسوالۍ کې اوس نوي دغه خطونه د هیڅ نه خواره کړي، خو د خلکو کورونه ځان ته تقسیمي او ځمکې. دا څه موږ ماته موږ ته وایي چې موږ یې غم کړو، غم یې کړو، خو هورې تمه وایي ځواک ته پراواچوي چې دا هوایي عملیات به نه کوو. زمینې خو ناکام دي، زمینې خو هېڅکله نشته. هغه ځای چې دی غون غار دی، ځنګل دی، کوکۍ او هوایي عملیات شپې په وخه شپې شپوتو کمانډو د پوغور دی څنګه ختم کړه. د خلکو کورونه ځان ته تقسیم کړي، ازبک او تاجک راغلي دي، خلکو ځمکې لاندې کړي، یو ځای او بل ځای نه خلک را روان دي. تېرتي دي باید چې زمونږ غم د زر تر زر وکړو، کوم یې خوري دی سم وایي چې بس خري دي. خلک نور نه اچار دي، نور څه وکړه؟ اخر حکومت ته وژاړي څه وکړه؟ هېڅ حکومت غم نه خوري، د خدای په امان نور هم داخسته وحمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. محمد یاسر خطیب یم د افغانستان د فرا ولایت د بکوو اسوالی څخه. د ټول مؤمنانو خاصا افغانانو څخه غواړم چې سره متحد شي او اتفاق وکړي او په صلح کې رښتینی ګامونه کښېږدي او یقینا صلح وکړي. د ټول دوه طرفو سره، که طالبان دي او که دولت، باید د صلح سره وکړي، ځکه چې په جنګ کې نور خیر نشته. افغانان د جنګ څخه ستړي شوي.
السلام علیکم. عرفان یم له روزګان ولایت څخه، بشر غاری کې یم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د روزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې ساري توجه وکړي. د روزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان مو له تعلیم څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي.
السلام علیکم. ورور زده کندهار د ولایت د غوارک د ولسوالۍ صدر یزما. دغه حکومت په غوارک په ولسوالۍ کې د یو خاصه کار نه کوي. ورور تاسو یو لوګ هغه څنګه راځي د غوارک په ولسوالۍ کې وګوري کوم فائدې دوی مشرانو سره لري؟ یو ځای بل ځای باندې د خیر مشکنه خواته ولاړ شو او بمو وچې د کښتونو مناسبه کوم مقام وکړو. تاسو ورور لازم کړئ چې کار وکړئ. اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله تاسو موږ د غواز ورسوي د ازادي راډیو سره ډیره مننه. السلام.
بلې پیغام څه پته ولغوانم؟ زه غواړم ژوندۍ باندې خبرې وکم. بلې بلې زه غواړم په ژوندۍ باندې خبرې وکم سلسله همکارانو سره. بلې خبرې نه کوي؟
موږ خو خبرې کوو قدرمنی اوریدونکي، خو په دغه شمیره او دغه ځای کې چې تاسو زنګ وهلې دی نه، ځکه چې دغه شمیره د ازادي راډیو د پیغامونو د ثبتولو د ماشين ده چې ستاسو دوستانو ژغ هلته ثبتیږي او موږ به هغه خبرو. خو که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو په پروګرامونو کې مستقیمه برخه واخلئ، خپل وړاندیز او نظر څرګند کړئ، نو موږ د ازادي په راډیو کې څو پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ هلته تلیفون وکړئ. مثلا د ازادي په څپو کې تشنه اسمان لاندې میکروفون ستاسو او ځین نور خاص پروګرامونه چې تاسو کولای شئ هلته ټلیفون وکړي او خپلې غوښتنې، پوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه په مستقیمه توګه طرحه او همدارنګه په مستقیمه توګه یې جواب واوري. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله. قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د نن ورځې د دې خبرونې پای ته رانږدې کیږو. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو قدرمنو اوریدونکو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. زموږ د پیغام ثبتولو د ماشین د ټلیفون نمره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانیږي. نو هر کله چې تاسو کومې ستونزې، نظرونه او وړاندیزونه ولرئ، د ازادي رادیو دغه شمیرې ته ټلیفون وکړئ. تر بلې خپرونې تاسو پر خدای سپارم. ښه ژوند او خوشحاله شپې درته غواړم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
قربانیم یوم یو پترم.